انګور څخه خالص پومبه او کنجاره هم تر لاسه کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. د هوډونړيوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړل چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 12.5 میلیون وګړي د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو اف پی په تازه راپور کې چې نن سهشنبه خبر کړی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نخوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي اوسمهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومان په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په استرالیا کې اندیرا افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا په پاریس کې د اولمپیک په لوبه کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی دی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاسته په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې له خوا په خبرو شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبه کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبه کې د افغانستان استازولي کړې ده. د ایراني او بخې ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پوځ پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسله وال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلې. اسرائیل د غزې له ډېرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې دي. او روسیه وایي تیر شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړې ده.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سره چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قمندانان شخصي زندانونه لري چې د پوینا لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. شغل بنت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوي ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی وو. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې ده چې دغه سیمورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو پوه صلاح الدین سعیدي چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
په پیل کې صابر ممن تاسو ته راوځو. په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو په هیګیا او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي، په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پاره نظارت خانه، توقيف خانه او بیا محبس دی. سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلف وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې، او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دې کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې محکمه ویل دا حقوقي بحث دی. ولې په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپل څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کېږي او د هغې نه وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي. اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل لخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې ته یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکه چې هغه د ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادي څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادۍ نه هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقيف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک ده چې په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سره آتی انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه دا او هر ډول چې به په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، نو بیا دا د دوی خپل خوخه ده او د ټولو نړیوالو اصول څخه دلته مولوی صاحب هم شته د دینی اړخ باندې خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ور سره نه اړیکی لري، د څار بنچ سټونه ور سره اړیکی نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کول او د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي شک فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلالولو دپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډیره مننه. اوس هم له عظیم عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و، خو د شغل یوسف مشري د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو او کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډېر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول له وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کوم شي باندې دغه بندي نسي، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد لغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد لغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشې کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشی کی وباسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخستل کیږي، هغه کداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نور سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندې څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دی، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسیونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسې ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو د غر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ور هم کړل شي دغه سازمانونو ته، دوی ور هم شي، نو کوم اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو له زندانونو دغه له بندیانو سره خبرې شوي دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولی څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منع شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کیږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کیږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم وي، هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی ځوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له بار نه د ماشومانو آوازونه هم اورېدل کېدل. تقریبا له لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی و. بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستون یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمی صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی. دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل. هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو او ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دی وي یا د مدرسې طالب دی وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی شي، یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی وو نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان یې زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیم عظیمی و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمی څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا شي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونی وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی، هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبو کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډېره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمی صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کېږي، تر خوشي کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کېږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته ووایاست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولنو د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کېږي. دا چې یو کس نیول کېږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغه قانون شته. بلدې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت د قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د اته څلوېښت ساعتو نه تر دوه اویا ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کېږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارد نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی.
د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شوه، محکمې ته وړاندې شو او محکمې باندې حکم صادر کړ، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکومه لری شو، بیا هغه معینه جزای چې تیره کړه خوشی کیږي. اما که چېرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه و، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی، ولې د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یا د بلې د بلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبان حکومت حاکمیت هغه د فکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه، د خبرو په تایید باندې زه ویل غواړم. یو زنداني چې په هرات کې د طالبان سره زندان و، زنداني و، هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نه وه د تعذیب و نه وه د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف ښکاره غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپلو ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په هغه خپلو مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپلو ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنه کړي رسنیو ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څه دوی پټ کړي، خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي؟ دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټیږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم که دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي شي د خپلو مشرانو ته دي کینی چې ولې تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولې د دې ول سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدې کیږي، ولس له تاسو سره په فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خو د ګټې او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده. دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او د استدلال باید ورسره کی د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهی دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکي او په دې دی قالل.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډاره تو وایس چې په ځین مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سی او محاکمه چې شفافیت پغې کې نه تورن کس مدافع وکیل ونه لري د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرون وسطایي فکره د دولتداري د اصول او د قانونیت د اصول بي خبره فکره او د قانونیت نه د بي خبره فکره د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنی لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دستگیر شي مشکوک هغه ته باید په معین وخت کې مشخص طرز العمل لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکی کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکار یو سلسله نور طرز عملونه قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کېږي چې معلومه کې له سره په قانون او قانونیت خبر نه دی. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپلو اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره له سره ورسره نشته، اصل بے گناہی دا دے وقت دا دیتا مجبوری چھے خیو چوک خپلا بے گناہی سا یاو پا لسحاو تخلقات شتا چھے سرائے پا دے باندے پا یقینی سدول سرائے ویدیشی چھے دا قانونیات دا حاکمت قانون او دا دولت دارین لسر خبر ندی. دا تعجب او دا تعصف خبر خود دا چھے یاو ظلمہ پا اظہاراتو کی ویلی چھے دا اسلامی شریعت ترناملان دے مدون په اصطلاح شی نشته، دا شخصي فتواوی دي. د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د یو ضرورت دی او چارته څنګه وشي د اسلام دین ته د توهین کې تر حاله چې د دې کس په اصطلاح د دا تفکر افراد له سره په قانونیت خبر نه دي او د مختلفو موجوده فتواوو په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او سری خبر ده او اکثر په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیق ول سره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري. متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شننکې صابر مومن د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی د عظیم عظیمی څرګندونې مو هم واورېدې چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره و.